درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د بیر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو اف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکي دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله یې د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیره اونۍ د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړې. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9 ډیر زرو څخه 2 زرو، د پوهنوال له 3 ډیر زرو څخه 5 ډیر زرو، د پوهندوی له 2 ډیر زرو 8 ډیر زرو، او د پوهنمل له 1 ډیر زرو څخه 1.5 زره افغانیو ته لوړ شوی دی. خبر پاڼه کې ویل شوي چې د معاشونو د لوړېدا د 1402 مریض کال دوری یا حمل لمیاشتې د اجرا ورده. د طالبانو د حکومت استخباراتو ریاست وای د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صرف ته تشتون کوله منګولو شغورلې ده. د ریاست تیر ماشام پر خپل ټویټر باندې هم ویډیو خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تښتون کې د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر باندې لیکل شوی تشتون کو دغه صرف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. د ریاست د معلومات ندي ورکړي چې خوشی شوی صرف څومره وخت له تشتون کو سره وو او چیرته ساتل کېده. دا پر اسال کړی چې پرون د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل تازه راپور کې وویل افغانستان د جرمونو د ډیروالي له نظره د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور له مخې په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو منزل لا هم روان دي. طالبانو دا راپور له حقیقت لیرې بللی دی. په لوګر کې د طالبانو ځای مسؤلان وایي دغه ولایت په ورستیو کې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی. د دوی په وینا اکثره دغه ګرځندویان د لوګر لرغونو سیمو لکه مس عینک، کافر کوټ او د غراس سرخاب او اپټک بندونه ویني. د بلوچستانو د آزادۍ پوسټ په نوم وسلوالو د کوټي په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یوه موټر د برید مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یو خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنیو ته لیږل ویلي پر دغه پولیس یې د دې لپاره برید وکړ چې له ملکی بلوچستانو سره ناوړه بشري چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوسفزی په وینا په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکی وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یوه چارواکي موټر په نښه شوی دی. روسیا او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جنگي اسیرانو لوی تبادله وکړه. تر دې تبادله مخکې د اوکراین په ختیځ کې د پوځ یو قومندان مسکو د افیدیفکا ښار په نړولو تورن کړ. دواړو لورو ویلي چې اوکراین د روسیې 106 اسیران او روسیې د اوکراین 100 جنگي اسیران خوشی کړی دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه تبادله له یو لړ خبرو وروسته شوې ده. او د امریکا د کنتاکی ایالت د لوی ویل ښار د یو بانک مامور پرون دوشنبه سهار 4 تنه په بانک کې دننه په ډزو وویشتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې حمله کوونکي چې 25 کلن دی او کاتر ستریګیون نومیږي د برید جریان د انستاګرام د لارې پر ژوندۍ بڼه وشوه. حمله کوونکي له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. تر اوسه د هغه د حمله انګیزه څرګنده شوې نه ده. تاسو د اوسنی رادیو تلویزیون ساته خبرونه اورئ. د د افغان خبريالانو د ملاتړ د یو بنسرت افغان خبريالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
خبرالان تعقیبیږي د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي.
پاکستان ته تللي افغان خبريالان د خپل ژوند له شرایطو شکایت لري.
دوی ویزې نه لري، دوی په تیر یو نیم کال کې به وظیفي وو او څه یې درلود هغه هم خوړلي، هیڅ نه و، عواید نه لري.
طالبانو نرگس سادات او زکریا اصولی له بنده خوشی کړل. ملګرو ملتو یې هرکلی وکړ او د نورو فعالانو د خلاصون غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي د کانکور پاس بوینه کې د ګډونوالو شمیر اویا سلنه کم شوی.
د یو سیمستر اتلس میلیون افغانۍ عاید او چاغه صفر تر شوای دی. جذب د هلکانو هم کم شوای دی.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ له یو بنسټ له ملګرو ملتو په ویلي کې د افغان خبريالانو د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غلیک چې ویل کېږي شپږ سوه افغان خبريالانو لاستیک پرې کړی. پرون دوشنبه د ملګرو ملتو د سرمنشي د یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفترونو ته سپارل شوی دی. د لیک یوه برخه د هغو سلګونو خبريالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ځانګړې شوی چې د تیر جمهوری نظام له پرزید وروسته گاونډو یو هیوادونو په تیر بیا پاکستان ته تللی دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادي دفاع ته لاس په کار شي. دغه سازمان په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبريالان سخت ځپل شوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته هم لیږل شوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبريالانو کوم ستونزې یادې شوې ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي.
د بیان ازادي نه لري، ټول خبرونې سانسوريږي او خبرالان تعقیبیږي د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالان وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې وختو کې دوی میش دی له بده مرغه د تخلي پروسې ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادي اصول تضمین دي، خو پر دوی د خبريالانو ملاتړ بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپل دغه ژمنه نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي هر خبريال چې تعقیب یعنی بلکېږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبريالانو ملاتړ بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریاله حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان غړي هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل شوې ده. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي
په خوښنی باید ووایو چې په 2023 کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتیدونکي زیانونه ورسیدل. ګڼ خبريالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 300 افغان خبريالان دریمو هیوادونو ته د تګ په نیت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشته چې سختې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي. تر دې وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د ویجاړۍ خواته روان دی. د بی پولی خبرلن ټولنې هم ویلي له 2021 د کال مخکې افغانستان کې نږدې 1500 رسنیز مرکزونه فعال و چې اوس له دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سخت اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان خبريالانو د ملاتړ ټولنه وایي د 600 افغان خبريالانو لخوا لاستیک شوی لیک د ملګرو ملتو د سرمشي دفتر ته سپارل دی. د لیک په محتوا کې د افغان خبريالانو او په افغانستان کې د بیان ازادي د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته شاوخوا 300 افغان خبريالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسدالله الدین دغو خبریالانو له دلیل هدایت الله احدی سره مرکه کړی او په سر کې پوښتلې چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي.
ټولنیز ستونزې خو هغه دی ویزو نشتون ده تر ډیره پورې، دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیره لوړه بیا اخیستې، بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټې د تمدید لپاره دوی بهر نسوې وتلې. هغه کیسونه کوم ځینې وخت اجازه نه وسې، دوی باید ووزي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي، دا ویر ورسره نو نه دی وتلې. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بي وظیفي وو، دوی چې کله افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې درلود هغه یې هم خوړلي، نو اوس دلته بي وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چاپور راخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبريالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډیره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشۍ باطل لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه پسیمه او نړۍ کې د خبريالانو د ملاتړ بیلابل بنسټونه هم شته. د دغه بنسټونو له خوان هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبريالانو سره. په عملی ډول تاسو یا نور خبريالانو دغلته له دغه بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلې دي چې مرسته کوي، خو څه متری لیدلې نه دي. خای په ځینو برخو کې ځینې خبريالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړي وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبريالانو سره یا د رسنیو کارکونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبريالانو سره چې هغه په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پکسوي، دوی وهل د بول سوي وي، دوی بندي سوي وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو دا رښتیا هم لامدي ګواښ سره مخ وو، هغه کیس په حساب رپورت شوی ځینې رسنیو کې خپور شوی، لوغ سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنگار یم او ما ته ګواښ متوجه ده او زه راوتم، لاغو کسانو سره تر ډیره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او حدیث دې دغه هیوادونو له خوا چې تاسو د ورتګ هیله لري، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمینور هیوادونه دي، دغه له خوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنی درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي.
د امریکای لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوی و. دا د یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی، موږ ته معلومات راکړی، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی، او که ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی هغه را تازه کړی. دا سی یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالی له وجې لک سلو ده، تاسو حوصله وکي نور څرک نه لګيږي. خو لا هم موږ ټول خبري اعلان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره لدی څه شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو، آیا پراتون کې مثلا موږ امریکا ته یا نور هیوادونو ته باسي او کنه.
پاکستان ته کډوال شوی افغان خبریال هدایت الله احدی وو چې هلته د افغان خبریالانو پر ستونزو خبري کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شي.
د طالبانو د حکومت مخالف فعال نرگس سادات له بنده خوشی شوید. په عین حال کې یو شمیر رسنوی د طالبانو له زندان د په هنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړی دي. خو د ذکر د فعال متیولا ویسا خبریال مرتضی بهبودی او نورو مدني فعالانو او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دي د خوشی کېدو کوم خبر نه دی ترلاسه شوی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
یوی با خبره سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې د خزو د حقوقو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخواني ول شوی و د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو مرمنو غورزنګړي د طالبانو لولوري د افغان جنو مرمنو په کار او زکرو د محدودیت سخت مخالفه و وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینی چې د امنیتی ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان دا وکړه چې په دې وروستۍ کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شوي دوه مېرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غلي سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم داري چې د خغلی شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدله کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند پاړه اندېښنه هم څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولي خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لاهم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د یو شمیر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. جزئیات له اسدالله لودین څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي دغه هیواد کې د میاشتو په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي. دغه ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د ډله کې یو شمیر هغه فعالان هم توقیف شوی چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی. ملګری ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حق د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزۍ د طالبانو په بند کې دي.
تاسې زموږ ښاغله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعته اوریدای شي.
ل خبرونو ور اخوا
اوس په صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیوزویک مجلې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خپره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوږې لمن ورځ تر بلې غځېږي. په تېره بیا چې تمویلوونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې $90 میلیون بودیجه ورنه کړل شي، نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره د مخ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤل کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویدي کیږي او میلیونونه د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې، خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوی چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دي سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت دا هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحې کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېرې څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اگست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر هغه نیټې راورسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربېره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سږ کال د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 80% کم شوی دی. د دې ټولنې وایاند کریم ناصری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سږ کال دا شمیر 2,000 کسانو ته ټیټ شوی دی. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان تاییدوي چې پر نجونو د تحصیل د بندیز ترڅنګ د ناري نو محصلینو د جذب پشمیر کې هم کمواله راغلی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل له یو ښوونځي له 12 ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د خیراتلونکو د هیلي د نه درلودلو لامل یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
دوای پلار د ورځې مزدوری کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. باندې حال کې د یو شمیر خصوصي په هنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کمواله راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګ شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي په هنتون رئیس فاتح ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
د انجنونو له دغه کې د یو سمستر 3 میلیونه افغانۍ عاید او چې هغه فعلا زمونږ صفر تر اخره شوی دی. تیر نظام په پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو هم کم شوی دی. همدا دلیل د هلکانو د
مړه وای دوی نږدې 50 محصلین درلودلي چې اوس مهال د طالبانو لوري په زده کړو بندیز لګېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سږ کال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کمښت راغلی. د دې ټولنې وایاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
هر کال ځانته په کابل کې 15,000 تنه ماشینونو به سبتنام کو خو دورونو چې څه کال متاسفانه ځانته ورونو 2000 تنه سبتنام کړی دی او کانکور ازمونه کې ګډون کړی دا تعداد بخیر را کمیږي. معنا دا چې د تحصیل پر وړاندې انګیزه کمه شوې ده.
ښاغلی ناصری وویل چې په تیرو کلونو کې به د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې تر 15,000 محصولینو ګډون کاوه خو سږ کال دا شمیر 2000 کسانو ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او سږ کال یې په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پر ښځو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورني او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په اورزګان او هلمند کې له موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شوی. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخاوني ولشي. له بلې خوا خلک غوښتنه کوي چې طالبان دې د تورو شیشو دا کمپاین په عملی ډول مخته یوسي. تر دې مخکې هم طالبانو په ځلونو د تورو شیشو د مخنیوي په اړه د اقداماتو شمنی کړی وي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لاري مرکزی نقطه ده چیرې چې د تورو شیشو د پاکولو کمپاین ترې پیل شوی دی. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی کروشی د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ ښار کې رسنۍ ته ویل چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلی کیږي. بلخوا د اورزګان په گاوند هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تورو شیشو د کمپاین د فایلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیت کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتی مسولینو غوښتنه کوي چې د خپل موټر تور شیشه پاکی کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي چې د خپل موټر تور شیشه پاکی کړي کنه امنیتی مسولین به خپل ورته پاکی کړي. لاجی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیېدو سره خوشاله دي خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملی توګه پر ټولو یو شان پلیسي دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال او د غراز د طالبانو د وسنی واکمنۍ پر مهال باندې د تورو شیشو د پاکولو کمپاینونه فیل سی وو او په عملی توګه دغه کمپاینونه تر ډیره مودې نه و تطبیق سی.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ له کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زه د هلمند له د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو نه میسج پرېږدم، ځکه چې زموږ بازار کې د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو نرخونه بیخي لوړ شوي دي. د امارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا رخ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه یې لس وله. نو د پونتونو اله کول او داسې د شونځي اله کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مکوئ.